سلام لګرمي مخکې لاس بجیش ویزه صفی ولاستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروگرام WFP د افغانستان په هرات کې ورسته زلزلہ پر ناورین لپاسه بل ناورین وبال او نړیوال ټولنې وغوښتل چې زلزلہ زپل سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون ویل په هرات کې زلزلہ زپلی شپه په وګی ناس په کندوالو کې تیروي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د هرات زلزلې ته په اشاره بشري مرستې ضروري وبللې او ویل اوسنی وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو لپاره له کړاوونو ډک دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د هرات په زلزلو کې د وژل شوو کسانو په سلو کې نوي ښځې او ماشومان دي. چین وایي د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره یې 1.5 میلیونه یوان چې څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې. دا خبره پرون د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې ویاندوی وکړه. د ویل په دې پیسو به د هرات زلزله ځپلو ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې شي. د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي. د اکتوبر په 11مه ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پانتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مرګله ټاون کې و. پلازمېنې د پراختیا ادارې سیریې د اکتوبر په 12مه یعنی پرون په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. هغې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي، خو بیان وایي د هغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړېږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د جاپان په ملاتړ په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره 2 کلنه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې تمویلوي د خصوصي سکتور په وسیله اجرا کیږي. د ملګرو ملتو پر اساس جاپان د دې پروژې 10 میلیون ډالره ځانګړي کړي. په پام کې ده د دې پروژې پر اساس په کندهار، بغلان، زابل، کونړ، لوګر، کندوز او کاپیسا ولایتو کې له 1400 ښځو سره مرسته وشي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړې. په دې سیالۍ کې چې د عمان په کوربتوب وشوه، افغان لوبډلې خپلې سیالۍ لوبډلې ته 240 منډې هدف وټاکه. د افغان لوبغاړو په منځ کې فیلګرو، اوپنرانو، عبدل اکبری او عبدالملک ښه لوبه کړې. د افغان لوبغاړو په بالرانو کې بیا که څه هم نوی زدران 3 وکټې اخیستي، خو لا ښه بالینګ ضیاء الرحمن کړی چې د عمان رن ریټ یا د منډو اوسط یې ټیټ کړ. د 10 اوورو کې صرف 28 منډې ورکړي. د فوټبال مینوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو د 2020 کال په سر لوبو کې منګولیا ته 1-0 ماته ورکړې. دا مسابقه تیر ماښام د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې شوې ده. افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل ایکس پاڼه کلي د افغانستان لپاره یوازینی ګول جبار شرزا په 6ª دقیقه کې و. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ او د خبرونو حالت ولولئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زمل علي بشیر يم، د دې خبرونه تخنیکی چاره می رحمت صاحب پر مخ وړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وایي چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن 80 زره نجونی واده کولو ته اړ ایستلی وي. لنا زکی نصیبه دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې وکړې. هغې دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ پر کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما باهوس ویلي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیوالي کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. اوریدونکو، لومړی په دې اړه باندې تاسو رابولم چې راپور واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن د دې خپرونې میلمنې آغلی عادله بهرام نظامی، آغلی زهرا جلال او وروسته به آغلی اوژی امیل هم له موږ سره واصل سي. له سټوډیو سره به د تلیفون له لارې د دوی رابطه قائمه سي او خبرې به پیل کړو، خو لومړی غواړم چې یو راپور په ګډه واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه وایي اقتصادي بحران په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی. تر دې کچې چې د نوموړې په خبره فقر تر 80 زره نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. هغه پروند افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډې ته وویل.
میلیونونه کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کمعمله لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. میرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
څه دې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو څغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکی داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیریم تخنیکی چاري میرحمت صاپای پر مخړی. پر راپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وویل چې په افغانستان کې فقر او بېوزلي ممکن 80,000 انجونی واده کولو ته اړ استلی وي. په دې اړه به خپل خبري پیل کړو له میلمنو سره اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی زهره جلال. تاسو ته شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو وستي په دې خبرونه کې مش سره خبرې کوي. اغلی نظامی، لمړی پښتنه له تاسو څخه کوم، د 80,000 جنو واده ته اړ استل کېدل په دې خاطر چې کورنۍ له فقر او بېوزلۍ څخه کړیږي، ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېر زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته، میرمن جلال او عامل صاحب ته د سره لکومه احترام او ترند کوم. ډیر ډیر مننه هم درنګ د راډیو ډیر قدر من او دن کوته. د هڅو په وضعیت په حق له په افغانستان کې چې تاسو د دې جدي د وخت نه هم تاسو برنامه لرلې، خدای برنامه چې مطلق اوس د هڅو په وضعیت باندې د متواتر پروګرامونه لري، متواتر میلمنه دعوتاوی متواتر راپورونه لري، څه کې دروغ نه دي، اصلي چې یو چیز کایان است چې حاجت په بیان است، یقینا چې در دوار حالت دی او حسنه وضعیت بیا میرمنو ته ما پس زرها وار ده سخت تمامی گوره که مو چیره ده و هیواد پرمختک تا فکر کو اغا پرمختک ده ویخی طولنه نه منج سرسی او وخه طولنه ده ویخی کورنه نه نر جوری دلیشی که پا کورنه که هر قلند اقتصادی پرابلم نوی او نخواله ده تاسو او پیه چه طول تعداب ده جوند پوسینی حسر که در اقتصاد چه انسانان خبل اقتصاد پیاوره کیوی او جوندونه سهولت طرف تروانی که چیر بیو کورنه که مشکل ده فقر وی او نخواله وی او یو پلار چه اغا تقریبا تلور تنزلوران ولیری میرمنی وی او د کار سړی بل هیڅوک هم نه وي ورسره. مثال داسې یو مثال په ورکو چې هیڅوک نه لري او په هغو کور کې همې خور ورته ناسته، همې مور ده، همې لورانې دي او همدا رقم ټولې میرمنې د یوه نفر نفقه په خاطر منتظر دي چې د یو نفر به حساب نفقه ورکی، نو دا به ډیره سخته وي، ځکه که اده اقلن که نووي چې د ښځې د کار نکاح او ښځې د درس نویی دغه خودکفایی ته چې یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي راسي هغه کورنۍ سهولت طرف ته ځي، ټولنه ترقي طرف ته ځي او مملکت په مغو شکل باندې پیاوړتیا په مخ روان وي. نو په دو مسله کې چې کله د میرمنو مخه نیوله کې هم د تعلیم نه هم د کار نه، واضح موضوع دا ده چې د کورنۍ غړي مجبور دورته کېږي چې هغه منجونې په واړه سن کې واده کړه، ځکه نفقه یې نشي ورکولی. دوی چې خو څه نو باید واده شي چې د هغه خپله ډوډۍ موډۍ د هغو کوره پیدا کړه. ډېره مشکل د افغانستان اقتصادي مشکل دی چې ټول د مجبوریته ډېر خطرناک حالت هم دغه دی چې دی نشي کولی چې هغه وساتي د مجبورې ورځې نه دی ودی وي. او اوس هم چې دغه د راپور چې ورکړ شوی یا د عربي اماراتو سفیر چې په هغه کې دا خبر کړی ده په ملنټیټ کې، دا هڅه دي چې په افغانستان کې کالونه کالونه داسې یو حالت بار بار رسي او بار بار د کورنۍ مجبوري کې چې خپل اولادونه خرڅ کوم، مجبوره کې چې دوی وړې لورانې واده کوم. د څه نه د فقر نه، دا فقط یو عامل غټ فقر دی چې دوی شي ته مجبوري. او واقعا چې ډېر دا د تشویش وړ خبره ده. او زا حسینی وضعیت در افغانستان تا دیر ناطاقت هم درست ده پاگو که با دیر کارونه شوی وی پاگو که با مثلا در ساختمانی کارونه یا در سرک جوڑوانه یا بندو مسئله با مختللی وی، اما پتنگی بیکاری پتنگی در خزو پکور که قیدی دل در کار تا نپریخول تریم تا نپریخول در یو دیر خط پرابلم ده. او در طولنه بدبختی تکش کیوی دا مملکت بدبختی تکش کیوی دا خود به خود انزوا ترویلی او پا قوه حساب که بیازیتی مو که تاسو وګوری طول دنیا پا یوه خبر بانده تاکید لیده چه نباید بشری حقوق تا پولانده شی، اما ولی باید دا غاگونه کانو که او دا بشر دا حقونو نسترگی کشی که ما که نظر دا یقینا چه دیر دا تشوشوار خبره دا.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال تاس څخه به هم دا پښتنه وکم، کله چې په یو هیواد کې د بیوزلۍ له کبله نجونې واده کولو ته اړ ایستل کیږي، ځکه چې دا د جبري ودونو په کټګوري کې راځي او د بشري حقونو څخه یو ډول سرغړونه ده، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده په افغانستان کې؟
مننه میرمن بشیر، لومړی تاسو ته درنې میلمنې ته او تخنیکی همکارانو ته په ټوله ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خدای کی جوړ صحت مند اوسه. ستاسو سوال پوری اړوند څنګه چې زمونږ خور خبرې وکړې د دې په تایید سره زه غواړم یو بل شی هم اضافه کوم. تاسو ګورئ کله چې یو انسان یو ځوان جنۍ وي یو ځوان وي همیشه به هدف ژوند نه کیږي، دوی هر یو خپل ځان ته یو هدف لري، هدف ټاکي او غواړي خپل هدف ته پټه په پټه ځان ورسوي. کله چې یو هیواد کې اقتصادي مشکلات دي، دا ډېر بحراني حالت دي، سره د دې هم یو ځوان غواړي چې په دې کم اقتصاد کې هم په هر ترتیب کې خپل تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، او بیا ورپسې په اسلامي جامعه کې واده کول هم د یو لړسنتو څخه ګڼل کیږي، چې یعنی د ایمان تکمیلی دل خبره ده چې باید حتمی وشي. موږ تاسو شکر مسلمانان یو، او داسې ډیر کم خلک به وي چې پاتې شي، کنه ټول دا ځان ته یو سنت موقت ګڼي چې باید واده وکړي. خو د دې نه مخکې بل هدفونه وي، هدف یې دا وي چې باید د خپل تعلیم لومړی بشپړ کی، او کوم ځای ته چې دی غواړي او کوم هدف لري هغه هدف ته ځان ورسوي، ورپسې خپل اقتصاد پیاوړی کی چې په خپل پښو باندې ودرېږي، او هغه پسې د واده سیستم برابر کی. او متاسفانه نن چې دغه دوه سیستمونه دی نه جبرن اخیستل شوي دي، او دا معلومداره خبره ده چې دلته هم اجباری خبر راځي، هم په افغانستان کې افغانستان غوندې محافظه کار ټولنه کې د تقریبا نارینه سالاری پکې حاکم ده او هغه دود دستور انانات حاکم دي چې نسبت د قانون نه هغوی حاکمیت ډیر لرل. پخوا هم اوس یو قانون هم د عقل نه لرو او دغه ځوانان به څه کي مجبور دغه کورنۍ هم ورته وایي چې مونږ خپل اقتصادي ستونزې لرو، تاسو یا دوه یا درې یا څلور پیغلې نور اضافه دلته مونږ ته ناست دي، باید تاسو یو ځان ته ځای انتخاب کړئ او یا هم بې انتخابه واده شي تر څو چې یو نوه دا کورنۍ هم د دغه جنجال نه یو رقم ځان خلاصول بولي، ځکه چې دا زمونږ پښتانه کې متل دی چې خپل واوره وایي د بل چا په بام کې اچول خبره. داسې یو مثال راځي او دوی هم هڅه کوي چې رضایت نارضایت دومره څوک نه ګوري چې یا واړه وي یا هم پیغلې وي دی واده وي. یو طرف ته په افغانستان کې یو دستور بد دستور دا دی چې د نجونو په سر کې خامخا ځینې سیمه کې ډېر ځینې سیمه کې کم ولور اخیستل کېږي چې هغه هم یو نوه د کورنۍ دپاره د اقتصادي تقویت ګرځي، او بل پلو دا چې د خپل فقر او غربت سره لاس په ګریوان دي. او یو ټکی چې تعلیم پالمه وه چې مونږ تعلیم کوو او غواړو سبا ته زمونږ خیر تاسو ته ورسیږو ځان ته ورسیږو، هغه پلار یا ورونه یا خپل کورنۍ هم تر یو حده دې دپاره غلي وو. اوس چې هغه شیان تر اخیستل شوي دي دا معلومدار خبره ده چې دوی عاجل د واده دپاره لاس پوری کوي. حتی زه خپل ځینو ښځو سره په تماس کې یم چې هغوی ځینې ځوانې ښځې کونډه شوې وي، واړه ماشومان یې درلودې، هغه یا د هغه میړه حقوق څخه او څه نا څه خپله د یو ځای بل ځای کې وظایف کارونه درلودل چې اوس هغوی یا هم پسر چې زه سړی ته ویلي چې زه به تا میړه کوم خو ته به زما دا بچیان وساتي تر یو وخته پورې. دا هغه یو څه دي چې ځینې ځایونو کې پېښ شوي دي، یعنی دا خبره عام نه ده، ځکه چې په افغانستان کې یوه ښځه بیګانه کې نه شي وادولی، خصوصا پښتنو سیمه کې باید خپل کورنۍ کې یا لیور وي یا هغه څوک تربور وي څوک وي هغه سره واده وکړي. خو بیا هم ځینې استثناءات شته په ځینو سیمو کې چې داسې واقعات هم پېښ شوي دي. دا هغه څه دي چې دا ورګرځي سرغړونه د حقوقو بشر نه، سرغړونه د نقض حقوق انساني نه، د انساني کرامت نه، دا هغه څه مشکلات دي چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورته اړ دي. لوی لامل یې بې تعلیمي او فقر غربت دی.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژې عامل، ډیره مننه ستاسو څخه هم چې له موږ سره تاسو وخت وایسته او خبرې کوي. زموږ موضوع پر همدې راڅخه چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي ویلي چې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ له کبله شایي 80,000 نجونې واده کولو ته اړ ایستل کېږي. ستاسو په نظر اول خو دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د بېوزلۍ له کبله خلک اړ ایستل سوي دي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي، او بل د نجونو د اقتصادي ستونزو تر څنګ ستاسو په نظر د نجونو واده ته اړ ایستل کېدو نور کوم لاملونه شته؟
نن کوم لمړی تاسو سلامونه اوریدم کوڅه درنې میلمنو ته چې تاسو ګډون لري. لاملونه د څو لري اکثر جنی د دې وسلې له کومه څنګه به دې کړی کړی په دې کې رات کلی چې ټول چې دی وای نو کې د لری فاتو چې مو کې په ولایت کې امکان لري اته چې تاسو نه دې شپږم پوری تللی دی بیا وم اوس چې لږ جلې سره شي دلوخ څنګه ورسېږي نو عاجل دوی تصمیم نیسي. اوس هڅه داسې رواج شوی دی، پخوا ډېر عیب ګڼل کېده چې جلۍ والا بل ته ووایي چې زه مې لور واستوم فلاني ته یا داسې کوم، دا به ډېر هغه و. خو اوس هڅه داسې کورنۍ مې لیدلې چې دوی په خپله وړاندیز کوي، واقعاً اکثریت خلک کم پیچه دي په دې اړه دوی دا کار ونه کړي. غواړي چې هغه نجونې چې خصوصا پښتني سیمو کې یا د نورو اقوامو کې هم چې لږ ستر شي بیا چې د مکتب نه پاتې دي دوی په خپله ته وړاندیز کوي خپل خپلوان ته چې ته مې خپلوان یې بس زه مې لور تا ته درکوم نو بیا خصوصا په افغانستان کې چې غږ وکړي او بیا ورسره واده ونیسي ناممکنه ده او بل که څنګه چې زموږ خور وی چې یو ولور اخیستل کېږي دغه پیسو ته هم دوی اړي که څه هم دغه ولور بېرته مصرفېږي خو یو څه چې پاتې کېږي امکان لري دا خبره هم پکې وي او بل دا چې مشکل پرې کې ده چې رضایت د نجونو ډېر کم اخیستل کېږي کم کورنۍ کې د نجونو نه پوښتل کېږي چې ته خوشحاله یې یا ته غواړې دغه سړي سره د روح تړون لرې غواړې چې واده وکړې او که نه نو بدبختانه په افغاني ټولنه چې دودونه حاکم دي زیاتره د جنکیانو بیچارهګان قرباني دي د دې دغسې رواجونو عملونه یې دا دي چې یوازې فقر خو اوس بیخي زیات شوی دی یو لامل به دا هم وي او بل دا چې دوی داسې احساس کوي چې دا جنکۍ پیغله شي بس د دوی ساتل لږ ذره سخته ده ضرور باید د میړه په کور کې عزت خوندي شي بس په خپله لاره لاړ شي په خپل مخه باندې سرنوشت فکر کوي چې همدا ده چې دا واده شو دا چې د دې خوښه ده او که نه ده بس واده کوي یو لامل خو به هم همدا وي او بل دا چې همدا مکتب چې نه وایي نو بیا څه کوي وایي بس چې نه کوي میلې وکړي همدا چې تعلیم نه دی پاتې شو همدا خبره هم ده
اغلی نظامی ستاس څخه به پوښتنه وکم چې ستاس په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله څه ډول کورنۍ هم دغه د ځان لپاره ښه ګڼي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي او نجونو ته هم داسې ویل کېږي چې ستا بل کوم څه نشته نو په ژوند کې نه درس وایي نه کوم بل څه تر دې ښه دی چې باید واده وکړي ستاس په نظر د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې نجونې اړ باسي چې دا ډول اقدام وکړي یا کورنۍ اړباسي چنجونی په زور باندې واده کړي نور هغه کوم ناوړه دودونه په افغان ټولنه کې ستا چې دوی دا خبر عادي ورته ایسي خلکو ته چې کوچنی نجونی واده وي
د دې زه تمن یقینا په کوم عاملونو چې موږ ورګې د لوچه فقر او مکتبون کې یاد کوم بدون دغونه په افغانستان کې د پخوانه د ناوړه عنعنات چې د تصفیې دوی او حتما هغه د برنامو کې شته دی د یاد خبره نه ده ډېر وازې دي په بده کې به ورکولې وړې نجونې به په بده کې ورکولې چې د موږ خپل امور د دوه بده قرباني ده نو دا یو سلسله عنعنات هم موجود وو او شته دي بل هغه ټولنه چې مطلق نرنه سالاره ده هلته نرنه حاکم ده خده تا ده هر انسان پسترگه نکتله که دیر تلاش وشو پا ده تیرو وقتو که یا پا تیرو نظامو که مشخص بکم نظام نوم که نخلو دو تا دیر تلاش وشو چه خده ده و بشرت پتوگا پا لروپراتو سیمو که حتی پا مراکزو که و پیجینی ده افغانستان خلکو تا پا تیره دیه نرنه و تا خده هیت ارزش نلیری تاسو کلسه لروپراتو سیمو په موږ وخت کې چې دا قلم د ښځو د حقوقو د پاره کار کېده چې سړی ولاړ هلته دومره ارزښتونه ټیټ و چې هیڅ حد یې نه لاره عنعنات متاسفانه زیاتره وخت په ټولو مذاهبو په ټولو مسایلو باندې پورته حکومت کار چې دا بیخي هغه د هر څه تسوال لاندې ویلي په دو ارتباط باندې موږ همه وخت هم ډېر امپوهاوی لاره مثلا پروګرامونه موجود و چې مخې ته مې وویل چې دا څه چې مخې ته تاسو یا دا څه چې تاسو احساس کوئ چې یوه ښځه هغه صرف یا د کور ده یا د ګور ده اکواړه دا کزړه دا نو باید حتمان هغه خپل د کور مسولیت مخې ته یوسي. دا مشکلات د موږ په ټولنه کې د فرهنګي لحاظه موجود دي او موجود وو، چې اوس بیرته هغه د سر تازه شول او خلک بیا یو شي ته متوجه شول چې نو ښځه به نو څه وي چې کار وکړي. په دو صورت کې ما بار بار په خپلو خبرو کې په نورو برنامو کې دا خبر کړی ده چې افغانستان 45 کلن جنګ یو غټ میراث او تباهی چې کرا وسله یو خوی ځوان نسل د بینه کې ولاړه، د غونه بیا هغه غټه بدبختي ښځو ته ورپېښه شوله چې یا مور وه بوره شوله، یا خور و به وروره شوله، یا میرمن و به خواهند شو، ماشومان ورده غاله شد. یعنی هوس په هوس شرایطو که پاکستان که زیادتر میرمن ده نفقه ده پاره چوک نلیدی، اما هغه با یا مغه ده اول به که ورور یا لیوار نوید تربور با مخیطتی، که تربور نوید با کلیوال مخیطتی ده تشه چی ده سابق نام آکمو. نو ده هغه بدبخته ایدی چی ده مور پا فرهنگ که ده خزت ده ارزخت مسئله ده چی نور کول کی ارزخت، او متاسفانه امیش مثبت تو تکیو تایی چی پا قوانینو کرغلی بیا پا دیره بیا پا دیر غط کلام ده پروردگار که پا قرآن کرغلی اخو تا بیدون را توجه نشته ده پا دو مسئله ده ما زیاد چی خواده ما غرگاروی نخفه کی زیادتر وقت فرهنگ تا مخی کاش نه دلتا تربور ده شرم ده او ده ده ها ده او نه ده کورا باید ونوزه و باید وادشی و حالا غایی باید جگنشی دیر تیت فرهنگونه او چه مو تقریبا دست صفر تا خونه خو لخ چپور آکم مو چه استیت کنترول لاندی راشی. اما متاسفانه جنگ بدبخته یو ده دو مسئله تا افغانستان خلق بده نکل چه هده قلنده یو بشر پتوگه نرخز خپل زانو پیجینی. متاسفانه افغانستان طولنه بازد انانات لیری چه هغا ده ننانه یو بدبخته یو یه دیر واضح پیام مختر رسید.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال تاسو څخه به بل پښتنه وکم، تاسو د آغلی نظامی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې ښځې ته په ټولنه کې اهمیت نور کول کېږي، له همدې کبله وضعیت تر دغه حده پورې رارسېدلی دی چې خلک فکر کوي چې که لور یې په کور کې وزېږي هغه هغې ته د یو بوج په سترګه ګوري، د اوژو بار، او بیا دوی غواړي چې ژر یې یو بل چا ته ور واده کړي. تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ که چې څه لامل کېږي چې دا ډول دودونه هاوی سي یا برلاسي سي په یوه ټولنه کې. څه لامل سو چې ښځې ته د دوهمې درجې د یو انسان په سترګه کتل پیل سول په افغان ټولنه کې؟
مننه میرمن بشیر، د نظامی صاحب خبرو تایید سره سره زه هم په خپل وار سره دا خبره تاییدوم. دا یو اخکاره خبره ده چې په افغانستان کې دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو د خو ویل چې شته، زه هم وایم شته، خو د دې لاملونه به زه ووایم. د دې لاملونه دا دي چې یو پښتنه کې او زمونږ افغانستان کې متل دا وایي، نان دادی او جان دادی، کنه چا چې چاته څه ورکړه هغه یو نو ورته نوی یو ژوند ورته ورکول کېږي، خصوصا په نارینه وو کې. هم هغه نارینه چې عایداتي منبع ولري نسبت د هغه نارینه چې په کور کې عایداتي منبع ونه لري نسبتا قدرې کم وي. بیا تیره چې ښځه عایداتي منبع هم ونه لري او یوازنی مصرف کننده وي، مصرف کننده هم داسې مصرف کننده وي چې موقتا یا ټول پوهیږي چې دا به یوه ورځ وځي، دې له خاطره چې یوه ورځ وځي عجل دا کورنۍ اقدام کوي چې یوه ورځ د مخته لاړه شي. او دې دپاره دا نظر کې نه نیسي متاسفانه چې آیا د دې ژوند به څنګه کېږي، آیا د دې خوښي او خفګان، آیا د دې هغه کورنۍ سره چې کوم مونږ ورته ورکوو څنګه به د دې رضاعت. دا شیان په نظر کې ډیر نه نیول کېږي، یعنی اکثریت یې نه نیول کېږي. صرف دغه دوه نارینه ملګري وي یا کورنۍ وي یا هر څوک چې وي او بل سره جوړ راغلل، بس دوی خپل هغه مراسم سرته رسوي. حتی ډیر بد عدد نور پکې شته چې زمونږ افغانستان کې چې د بدل معامله ده. بدل معامله په اسلام کې هم شغار ورته ویل کېږي. شغار په اسلام کې منع دی. چې حتی ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې هم دا موضوع څېړل شوی ده. بیرته جانب دغه خبره باندې ډېر غټه فلسفه پرته ده چې اوس مو وخت نیسي. دلته دغه کار هم حاکم دی چې یو زوی په کور کې بېښځه وي او لور هم ناسته وي. وایي دا دواړه داسې شو لکه یو پالتو شی پرېږده چې د دوی په سر معامله وکړه. جنکۍ ولېږي ورکې بله لږ ته هغوی نه جلکۍ واخلي. دې ته هم کورنۍ جوړ کړي. دې ته هم نه د دې رضاعت په نظر کې نیول شوی نه هغه رضاعت رضاعت چیرته دي. خو صرف یو کار دی. مثلا دوی لکه مونږ تاسو چې یو کار یو عجله وکړو چې دا باید زر عاجل وشي. همداسې دوی دپاره پای ټکی ږدي. اما بنسټیز فکر نه کوي چې دی کې خوښي دی کې خوشحالي دی کې د زړه تمنیات او خواهشات دا به ټول باید په نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دا شیان په نظر کې نه نیول کېږي. او بیا هم سره د دې چې دا مشکلات پکې موجود وي ورسره دا ولور خبره ده چې ولور هم د کورنۍ دپاره یو عایداتي منبع ده. یو اندازه که مصرف کېږي هم یو اندازه پاتې کېږي او دغه د کورنۍ دپاره یو عایداتي منبع ګرځي. دې له خاطره چې د ښځې له طرفه عایداتي منبع موجود نه وي د یو مصرف کننده په حیث کې. دا چې متلونه پراته دي د پخوانه هم چې ښځه د کور ده یا د ګور ده. ښځه باید کار معلوم دی فصل دی باید اولاد راوړي. مثلا ښځه باید خدمت وکړي. سبا نه چې ښځه تر ماښامه پورې په کور کې کوم کارونه سرته رسوي. احیانا که یو کورنۍ یوه نارینه باندې یا یو بل څوک باندې دغه کارونه وکړي دی به په کوم څو مزدی قانع شي چې دا کارونه وکړي. د ماشومانو صفایي نه ونیسه د کور صفایي د میلمه پالنې د کورنۍ پالنې دیګو کاسه نه ونیسه. دا ټول ښځو مفت کوي او بیا هم یو دوه لغته هم برسیره وهله کېږي چې یاره تا خو ستا کار دی تا دغه کار کې لږه نیمګړتیا وکړه. یعنی تشکری دود دستور هم زمونږ په ټولنه کې متاسفانه چې ډېر کم دی یا نشته. دا هغه څه دي چې دې ته ښځه هم اړ باسي چې هغې دپاره قناعت وکړي او غاړه کېږدي. دا چې یا حق وي یا خوښي وي یا ناخوښي وي دغه کارونه زمونږ په ټولنه کې حاکم دي او مشکلات ډېر زیات دی. مخکې مثلا دغه شل کلنه دوره کې یو څه اندازه ښځې تعلیم دپاره لاسرسي درلوده. تعلیم په څنګ کې دوی وظایف درلوده مختلف موسساتو کې دولت کې حتی په لوړو چوکیو کې. دی هم یو نوع هم عایداتي منبع وه او هم یو نوع د مهندو دپاره یا ورونو دپاره یو افتخار وه چې دی تلل په عزت ابرو سره وظیفه اجرا کول. یو عایداتي منبع یې درلوده. کورنۍ تمویلول او خپل ځان یو ځای ته رسول بیا هم هغوی دپاره دا یو وظیفه وه چې دا وظیفه دی دا خو دنده دی دا د دې هغه کوم آرزو دی تمنیا دی. اوس چې دغه شیان نشته وایي چې ناخ چې ناسته بیکاره بیکار چې ناستې پرېږده. بیکارۍ نه دغه میړه کول هم ښه دی چې څنګه چې قطر هیواد سعودي یا نور سیمه ییز هیوادونه ځینې خواشني څرګندوي یا د ملل متحد نماینده. زما فکر کې دا بې ځایه نه دی. دا خبرې شته متاسفانه چې دا ناخوالې دي یوه نوه ناخوالې دي چې د دې لاملونه کله کله خودکشي ته هم لاره هواروي. او خدای وکړي چې داسې یو د مشکل د حل لاره پیدا شي تر څو چې هم د ښځو اقتصادي منبع جوړ شوی وي هم د خوښۍ دپاره لاسرسي پیدا کړی وي او هم خپل د خوښۍ د ژوند ملګری ټاکلی وي. متاسفانه تر اوسه پورې دا خبرې نشته.
مننه آغلی جلال. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژې امیل، موږ فکر کوم چې بیا هم رابطه له دوی سره قطع ده او موږ نسو کولای چې دوی له سټوډیو سره وصل کړو. موږ به بیا هم هڅه کوو چې دوی راواخلو. اغلی نظامی، تاسې په دې برخه کې که خبرې وکړئ چې ښځه پر ډیر خطر منلو سره یو بل انسان ته ژوند ورکوي، نور خلک زیږوي او تر دردونو تیریږي، یعنی یو بل انسان ته چې هغه څوک چې یو بل انسان پیدا کوي هغه یوازې یو ښځه ده، ځکه چې دا خپل ژوند په خطر کې اچوي په دې خاطر باندې او بل انسان پیدا کوي. خو په افغان ټولنه کې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د ښځې هغه هڅې او هغه دردونه او کړاوونه چې دا یې تیروي د یوې کورنۍ په روزلو کې یا د یوې ټولنې په سمولو کې، هغه نه منل کېږي او د قدر د په سترګه باندې نور ته کتل کېږي. ستاسو په نظر څه ډول باید دغه مفکوره تغیر سي په یوه ټولنه کې، ځکه چې که جنګ و جګړې وي په یو هیواد کې هغه به شایي تاثیر وکړي، اما په خپله په خلکو پورې څومره تړاو لري دا خبره چې دوی باید د خپل کورنۍ هغه ښځې چې دي هغوی ته اول د کوره څخه دوی پیل وکړي چې تغییر رامنځته کړي او اصلاحات بیا به ټولنې ته رسیږي؟
ډېره زیاته مننه. یقینا که موږ دلته د دو هغه حقیقت ته دقیق شو چې څو په کور کې یوه مور د مور په صفت ونه پېژندلی شي، نو هغه د ښځې په صفت ونه پېژندلی کېږي. زه همیش مونده خبر کړله چې دلته که د ښځې قدر کم دی یا ښځې مخه نیوله کېږي یا په بدی کې ورکوله کېږي یا کوچنی واده کېږي یا یوه مصرف کننده بلله کېږي یا دا چې د مسؤوله ده چې باید وظیفه یې دا ده چې باید ماشومان دنیا ته راوړي، دا هغه ټول هغه څه دي چې د مور مینه او د کورنۍ احترام په دود ځای کې د بین نه وړي. نو ښځه چې هغه چې نیمه نړۍ اوس پوره کړې ده، که ښځه نه وای خو دا نړۍ به نه وه. دا هغه څه ته ټولو ته تبلیغاتو ته ضرورت دی چې مور اول په خپل کور کې د خپل زوی او لور فرق ونه کړو. د اول ورځې نه چې نجلۍ په کور کې پیدا کېږي، په هغو کور کې جگر خونی ده، زوی پیدا کی ورته شوشش نیول کی، ساز و سرود دی، گده داوی دی، دسمالونه توزی کی، میوی توزی کی، خیراتونه کی. اما لور یو ننگ بولی او دو سرت که چی که پا غکر که مور نوی از زوی اوی چه نن یه زوی پیدا دی پا دنیای نوی روی، نو نن بده زوی دی کمک کرده او که ده میرمن نوی ده بده زوی دی کمک کرده. متاسفانه همیش دور کتوبه دا فرق د ور کې د نجلۍ په کورنۍ کې شوی. که په دغه مسله کې د کورنۍ نه موږ دغه مسله شروع نکړو، اول په کورنۍ کې دا فرق د ور کې نجلۍ د بینه یو نسو، دا د دو مبارزه چې دغه زندانه شو نور به هم زندانه شي. تاسو ګوري ډېری کورنۍ دي ورور دی څلور اته کلن، خور ده دولس کلنه، نجلۍ ته وایي چې هغه د ورور دی، تا باید ورشی دو بوت پاکی، تا باید غوت دوده تیار کی، تا باید دو کی، او یا حلک دول از کلن ده، انجلکی پات کلن ده، این وظیفه ده، انجلکی مغا وظیفه ده، که وره ده که غد، حلک که ور ده که غد، که دا مشره ده 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 مشر توب نیزت نشته ده، کش را خود چیشی خویی خو خایر تا خو ورهی، تا خوی وره خوری، نو داغ تفاوتونه پا کورانهی که زخته دیر دی، ده کورانهی اونه داغ مشکلات مختر جور دی، او بل وقت هم موه جلال صاحب دیر خو بس بکا، او دیر امدام در تکیو تا اشاره که چه، زا خو دیری وقت دست خبرو بانده دست و چه تا تیره یه مزا فکر که ما چه طول داغه ده جزیاتو تا چه باید بلارانشم حتما جزیاتو تا طول خارق بدو مسئله پویی یقینا چه پویی، اما یو پویی دل ده یو بیر تا ور پام کرل ده، باید سره یاغا جزیاتم یاد که چه ور تا پام شی چه جزیاتم داغه ده چه مگده خبر کورانه اینه ده مشکل جو کرد. مو فقط چیش تزارت دلتا با دو بخاطر چه داغ غلط فرهنگ، داغ غلط انانات، داغ تبعیض د ښځو د نر، که د موږ اول د خپلو کورونه د بینه یو نسو، موږ یې په ټولنه کې بیا نشو عملي کولی، موږ یې په هیواد کې نشو عملي کولی. خو همدغه د کورنۍ تاسفات دی چې نن افغانستان نیم په کور ناست دی، تاسو وګورئ چې خبر شوی د موږ کورنۍ خبره ده، والی کورنۍ خبره ده، نو کورنۍ خبره خو تاسو په خپل واخستل په سره کوم واچوله، خلک هم در باندې خبر کله او خلک هم مجبور کړ چې په تاسو کې نړۍ وغږي. تاسو خو ده خپل خور مور عزت دا خو نه ده چې تاسو کور کې نه ولا تاسو هیڅ ولا عزت په ځای دی، عزت وخت هم د میرمنو په ځای وو. میرمن خپل عزت ته ډیر هغه لري توجه لري. بیا افغان میرمن، مسلمان میرمن هیڅکله په ځان باندې خطا نشي قبلوله او خطا نشي منله. نو د موږ د هغه حشد ضرورت دغه دی چې حوال باید دغه اوسنی فرهنګ چې هلته روان دی په هر شکل چې کېږي دا فرهنګ باید منځه یوړل شي. دوام باید په کورنیو کې د لور او د زوی، د خور او د ورور توپیر د بین لاړ شي. دواړه یو انسان دي او دواړه ته د انسان په توګه وکتل شي. دواړه په خپل هند کې یو ارزښت لري. اکه نر دی که ښځه، یو هم بې ارزښته نه دی. ټول درد مور تیریوي، اما ټول ستم بیرته د مور په سر دی. ټول درد مور تیریوي، بیا ټول ستم په مغ لور په سر دی. دا هغه څه دي چې ډېر سړی هغه تیر تاریخ د عربو ته کشتي وي چې ته اوس نړۍ کوم ځای ته رسېدلې. موږ هم ته تروسه په مغو فکر کو چې ښځه یو ننګ ده، ښځه یو آر ده، ښځه یو فصل ده چې فقط باید تولید وکړه، نور حق نه لري. ښځه باید یاد کور کړ وخت هم جلال صاحب د خبرو کدرې هم ورته کړی هم وکړ. ښځه یاد کور یاد کور د دو ته چې صحیح تبلیغات و کارونه شي، موږ دغه تثبات منځ نه شو وړلی. درسته ده موږ به دا راشو د خپل کورنۍ مشکل وبولو، اما په کورنۍ کې باید دا حق موږ یو بل ته ورکړو. خورې وویه ته څه ویایې، وروره ته څه ویایې. که د خور خبر غلطه ده، نو د ورونه به ووایي چې ټکی دغلته غلط دی، که رښتیا غلط وي ځان به اصلاح کړه. او که وروره ته غلطي، نو بیا زه د بشر په توګه، د تا د مور، د تا د خور په توګه، ته باید ما خوار وي. ته خو باید داشی ته پښو لاندې نه کړې، ته باید دومره په ځان حاکم اوسه که د تا خور مور بیرون ته وځي یا بل خور مور بیرون توزی تا مغا استرگا و خور مور تا گوره چی خپل مور خور تا گوره. مو همیش دی مو اغا غلط فرهنگونو مو تا دو زاینه کش کریو چو سا اغا غرط امده مشکل چی بسته طولانه شا تا کشیو مووی چی در مو کورانه مشکل ده.
بله ډیر مننه آغلی نظامی. آغلی جلال بل پښتنه بس تاسو په همدې تړه وکړم، تاسو د آغلی نظامی خبرې واورېدلې. دوی د خپلو خبرو په جریان کې هغه ځینو نادود او ناخوالو ته اشاره وکړه چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د ناوړه دودونو له کبله. په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې څومره مهمه ده چې خلک په دې هم پوه سي چې کله چې یو کوچنی زیږي د هغه جنسیت چې یعنی چې هغه یا لور ده یا زوی دا په پلار پورې تړاو لري، او د جنیټیکي لحاظ که د نارینه کروموسوم د نارینه کروموسوم وي بیا هغه کوچنی نارینه زیږي، او که د پلار کروموسوم یې د ښځینه کروموسوم وي هغه نجلۍ زیږي. زموږ په ټولنه کې خلک داسې فکر کوي چې یو څوک که نجونې ډېرې زیاتې لوڼې لري یو څوک، نو بیا که دوی بل واده وکړي ښایي زوی وزیږوي، خو هغه هم په یو نارینه په خپله په دې سړي پورې تړاو لري. دغه مفکوره تغیرول او په دې اړه باندې معلومات ستاسو په نظر څومره مهم دي چې خلک باید په پوه سي؟
مننه. خو شاته چې ته اشاره وکړه، موږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو سره د دې چې ته بابت له نظره څنګه چې تاسو تشریح کړه موضوع همداسې ده. او موږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو نارینه چې زامن نه کیږي هغه ګرام اصل پسله مور وي ورته، او هغه مور ته حتی په حقارت سترګو ورته قتل کیږي چې ته بدبخته یې، ګویا زوی نه راوړې، ته نه پوهېږم شمیاته یې، ته څه شی یې، څه شی یې، ځینې ځینې خبرې هم ورته کیږي. بیا هغه نه وروسته بله ښځه کوي، سړی جګیږي بله ښځه کوي تر څو هغې نه زوی راوړي. کله کله داسې پیښې هم شوي دي چې د هغې نه هم جنکۍ شوي دي، دریم ښځو څلورم ښځې ته لاس پورې شوی دی. خو په دې باندې نه دي آګاه چې دغه خو یو الله پاک کارونه دي، او په زمن کې طبابت ته کې ګرځو او طبابت چې کوم کشفیات کړی چې څنګه چې تاسو تشریح کړه دغه موضوعګانې دي او دې کې د ښځې څه ګناه ده او ښځه دې کې څه رول لرلی شي. ښځه خو بالکل هېڅ رول نه لري په دغه کې، او دا هغه مشکلات دي چې سره د دې چې داسې کارونه کېږي د دې په سر هم هماغه بیچاره مور جزایی کېږي او هماغه مشکلات مور ته راجع کېږي چې یاره دغه زورول کېږي کړول کېږي بد خبرې کېږي ورته، یعنی روحي او نو فشار ورته راجع کېږي. ډېر دغه هغه څه دي چې په ټولنه کې رښتیا د دې کارونو مونږ کله کله شاهدان هم پاتې یو، او خدای دې دغه ټولنه اصلاح کړي چې دغه ځینې مشکلات چې ورته متوجه دي دغه مشکلاتو باندې پوه شي. خو زما په فکر کې دا ټول مشکلات چې په ټولنه کې مواجه دي دا د کم تعلیمي نه یا بې تعلیمي نه بې علمي نه ناپوهي جهالت دا هر څه هغه څه دي چې دغه د خلکو دپاره دا منګیر شوی دی، یعنی فقر سواد ډېر لوړ دی. که چیرې فقر سواد ډېر لوړ نه وای دغه خبرو ته دوی لاسرسی لرلی، حتی دوی خپله پوهېدی چې موضوع خو دلته دی، مونږ ولې ښځه ګراموو یا مونږ ولې یو بل جنس ګراموو چې دا داسې ولې نه کېږي. بیا دا موضوعګانې نه پیښېده، او څنګه چې نظامی صاحب وویل څنګه چې ماشومه پیدا کېږي ما اول ورځ نه دی په طبیعي سره مخامخ وي. مونږ د دې داسې شاهدان پاتې یو چې جونه په شفخانه کې پیدا شوي دي یا کورنۍ ورته په چغو چغو ژاړي چې زمونږ جنۍ پیدا شوې ده. هغه که هلک پیدا شوی وي مستقیمه هماغه شفخانه کې بي رقم رقم خوشحالي، چې یعنی هغه د خوشحالي ځای هم نه وي چې دوی هلته عکس العمل اخکاره کړی دی. چون هماغه اول وخت نه چې دلته تبعیض شروع کېږي، تبعیض شروع کېږي څومره چې نجونې غټېږي همدومره ورته مخامخ تبعیض هم لوړېږي، ورته د دې د سنو سال سره تبعیض لوړېږي. داسې نه کېږي چې دای چې ستره شوه او یا ښځه شوه دې دپاره به یو څه نه څه سهولت پیدا شي، بلکې نه، هغه مشکلات چې څه د دې دپاره مواجه دی هغه مواجه دی. مثلا ځینې نور موضوعات دي چې ځینې شاقه کارونه دي چې په ولسوالیو کې په غریزو سیمو کې په ښځو باندې کېږي، او د کور کارونه خو هغه په شهر وي که اطراف وي په افغانستان کې معمول دی چې باید ښځینه حتما وکړي، او دغه هغه کارونه دي چې دوی سباهي نه تر ماسپښینه پورې د لباس شویي نه ونیسه د ظرف شویي نه ونیسه د کور اشپزي او دیګو کاسه نه ونیسه تر هر څه پورې تر دا بیخي حساب دا بیخي هغه نه دی کار نه دی دا حساب دا به دی وکړي که نه ونه کړي نو لږه ورته بده خبره هم وي لږه شکنجه هم وي لږه نور. یو بل موضوع چې ډېر مهم موضوع دی، کله کله ځینې کورونو کې د ښځې لخوا په ښځو باندې تبعیض کېږي، لکه خوښې وي هغه ځان ډېر سربره بولي او په ننګور باندې ظلمونه کوي، هغه څه چې باید دې ته لازم نه وي چې دې په ژوند کې مداخله وکړي هغه مداخله کوي. کله کله هندرور هم داسې کوي، کله کله مشره یور ته دا اجازه ورکول کېږي چې ته مشره یې او هغه داسې کارونه وکړي چې انسان سره نه ښایي خپل یورګانو باندې چې هغه د دې تر لاس لاندې وي. او دلته د خوشحالیږي چې مونږ یو کورنۍ نظم جوړ کړی، مشر کشر معلوم دی، خو برعکس هغه داسې نه وي، یو نو تبعیض وي چې هغه ښځې باندې یو په درې جنجالونه ډېروي، او دغه هغه څه دي چې ټولنه خپله بدبختۍ خواته او فقر سواد او هغه د پاره وړي ناخوالې د پاره وړي. دا زمونږ د ټولنې ډېر یو لوی ناپوهي او بېسوادي او د دین او د اسلامي انساني کرامت نه بېخبري ده. زما په فکر کې دا څه چې مونږ ورسره مواجه یو دا هغه څه دي چې مونږ خپل آګاه نه یو، پوه نه یو، خپل حقوقو نه خبر نه یو چې یو انسان څه حقوق لري په ټولنه باندې، په دولت باندې، په معاشره کې، خصوصا یو ښځه په میړه باندې څه حق لري.
بله،
او میړه په ښځه باندې څه حق لري. که علما هم منبر ته جګیږي صرف همدا وایي چې ښځه چې میړه نه سرغړونه وکړي بس مستقیما دوزخ دی،
خزه د ورور نه پلار نه سرغړاونه وي چې مستقیما دوزخ نه دا سي هغه ورته بیانوي چې هغه ترا مشکلات دا به دا ورته پیښ دا به او دا نه بیانوي چې یو خزه په میړه باندې څه حق لري یا هر اقل یو پلار یو لور په پلار باندې څه حق لري یو خور په ورور باندې څه حق لري
بله ډیره مننه
تاسو غوړئ یو لویه بیلګه اوس دی چې هغه کومه ښځه چې 25 کاله بند شوې ده چې دا به حتما دا خبره وي چې خامخا د دې جایداد مسایل وي څه مسایل به وي د دې ژوند مسایل چې یعنی 25 کاله چې سړی حسابوي یعنی یو نوی قشر پیدا کیږي هم هغه په اولاد چې
فکر
کیږي یعنی د ژوند په ډیر لویه قله ته رسیدای شي
ډیر مننه آغلی جلال ستاسو د وخت څخه او چې تاسو په دې خپرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس د خپرونې وخت هم پای ته رسیدي ل خپل درو سره ملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره خبري وکړي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
زنگ آواز دے مت بیان راغلا بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خاری گی پاک جامو کے دے خبریں کتابوں کے زمالا سنا توڑ پا گر گرو تیر سودا اکڑما دے خبروں چبے سوادا بس توائی چدا بابا کہ دوائی چدا بابا دو کہ دوائی لکھ لرے دغر گر گرے داسے ہوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوان دوارا سپلے میں پریدی یوان دوارا سپلے میں پریدی یوان دوارا
داسما حق دائی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چپا دا زما بند دا لو رسے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چپا دا زما بند دا تخت کے شاید دمینے قتل شبے تخ تخت کے شاید دمینے قتل شبے پتگی تخت کی وہ سم دزل درزا بند دا دزل درزا بند دا شپے تپنا اڑماش پچپا ال چپا دا زمان دا لو رزے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑماش پچپا ال چپا دا زمان دا
سنا آشنا غوند دا های آشنا غوند دا شپه تپنا وړم شپه چپا الله چپا دا زما غوند دا لورا زی تختم چې لا شور ډکستا غوند دا های های زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا